السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کوربایم نیکه هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټ کې وزیر اعظم شهباز شریف وای د ولسمشر عارف الوی چلند آئینی نه ده د پاکستان د گوادر حقوقتنې ورزنګ وای پولیس یو شپږ مشران نیولې دي او نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوریز سیالي دوی ملوب کیږي د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر له آئینی کردار سره سمون نه خوري د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په 28مه په ټویټر د شهباز شریف جوابي لیک خبر کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی په لیک کې راغلي چې استاسو یعنی ولسمشر الوی د تاسوبي لیک ځنې برخې د مخالف ګوند تحریک انصاف مطبوعاتي اعلامیه ښکاری په خط کې شهباز شریف تور پورې کړی چې تاسو یعنی ولسمشر اسو زله د خپل حلف خلاف ورزي کړي او یو طرفه چلند مکړه ولسمشر د مات په سړي رښتمه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولې وو په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه شوې و چې له انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وشي چې انتخابات تر سره او د سپریم کورټ فیصله عملي شي خو وزیر اعظم شهباز شریف په جوابي لیک کې د ریس خپل کړي چې په دوو صوبو کې انتخابات کېدل به هواد یو نوي آئینی بحران کې راګیر کړي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د فندونو د نشټوالي او د امنیتی حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات روان کال 2023 کال تر اکتوبر پورې ځنډول دي د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ور بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت د زر تر زر د عمومي ټاکنو اعلان وکړي هغه د مارچ په 25مه د شپې مهال په لاهور کې د خپلو پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي اسټابلیشمنت په پاکستان کې پوځ او حکومتي پالیسۍ جوړونکو ته ویل کېږي عمران خان زیاته کړه چې ژوند ته د ورپې خطر باوجود به هم له احتجاجونو کولو امن نه شي د وای اننزه د پاکستان اسټابلیشمنت یو خبر کول غواړم دا ټوله ډراما د ټاکنو ځندول او د خلکو نیول د دې لپاره دی چې عمران خان واک تر لاسه نکړي زله اسټابلیشمنت پختل کول غواړم چې آیا تاسو سره د پاکستان دروانو ستونزو د حل کوم لار شته آیا تاسو سره له دې تباہی څخه د ملک ایستلو لپاره کوم پروګرام شته د پاکستان پوز د عمران خان د تازه ادعا او پاړه سندي ویلي خو په تیر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل نه دی منلي بلخوا حکومت زر تر زر ټاکنې کول یو وار بیا رد کړی دی د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وای چې پولیسو د دوی ځنې مشرانو د مذاکرتي ډلې غړي نیولې دي د تحریک د مارچ په 25مه رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږو هغو مشرانو ضمانتونه لغوه ک چې حکومت سره یو جوړجاړی ته رسیدو لپاره په مذاکراتو بوخت وو د بیان تر مخه دغه کسان عدالت ته ضمانتونه غزولو لپاره تللی وو خو هلته یې د ضمانتونو تر ختمېدو وروسته ونیول شو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د نوې گرفتاری غندلی او د نیول شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده حق دو تحریک له تیرو دونی مکلون رئیس د جماعت اسلامي د سېنټر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ په گوادر کې لوی احتجاجي جلسې کوي دوی په گوادر کې د لوی او کبنیونکو کیشتو مخنیوي د پوزي چک پوسټونو کمیدل او ایران سره د سوداګرۍ اساني غواړي حکومت مولانا هدایت الرحمن د وی مظاهره په وخت د یو پولیسو د یو اهلکار د وجنې په تور نیولې ده خو نو موري دا تور رات کړی ده او خپل لا گرفتاری سیاسی بولی تاسو د مشال لري خبرونه اوري د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې په بیلاروس کې تکتیکی اټمی وسلې ځای پر ځای کوي پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس څخه موافقه تر رسیدلې ده دا په داسې حال کې ده چې په یوکرين کې د روس جنگ روان ده بیلاروس د روس او یوکرين گاونډي هیواد ده د روس سرکاري خبري ایجنسی تاس د مارچ په 25مه پوتین له خولې ویلي دي چې دا نه کوم غیر عادي ګام دی او نه هم د نیوکلیر وسلو د خوریدو مخنیوي نړیوال وال تړون ماتوي بلخو د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د پوتین له اعلان خبر دی او حالات له نږدې ساري د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. پروانه غلې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته ویلي ل خپل آئینی کردار نه دی بهر نوځي. ل اسلام آباد تازه حال لرو. عمران خان تور لګول چې د پاکستان پوز د بیا وزیر اعظم جوړیدل نه غواړي. د پاکستان د شمالیاتو اداره وای په سرشمیرنه کې خلک د مستقل استوګنې په ځای کې شمیرل کې. یو خداوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وای به کور شوی خلک د باید په خپل سیمو کې وشمیرل شي.
د مجبورن تل بیا نه ده په کار کې دی په دې خبره مجبورې دلته دبای خپل کور کې نه پریدي غلی ترای او بیا دا چل کوي.
په پاړه چینار کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې. دوی وایي کستونزې حل نشونه خپل احتجاجونه به نور هم زیات کړي. دوی سه مشکل لري.
روزه کومې ورځې نه شروع شه نن دریمه روزه ده. بجلی بالکل ایوریزي یو منټ نشته. شپې ټوټل صرف 2 غنټې وي.
ایران وایي په شام کې د دوی سره په تړاو لرونکي پوځي اړې بریډ باندې به خپل رد عمل خای. او په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي سوار له سو هوادونو ته خپل سفارتکاران استولې دي. یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسې. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. او راځو د سر موضوع ته لکه څنګه چې مدته په خبرونو کې هم ویل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې هواد ولس مشر عارف الوی ته یو جوابي خط استولې ده. په دغه خط کې سویل دي او دغه خط د کم خط په جواب کې استول شوې ده. دغه باندې دا وخت زمونږ همکار د اسلام آباد نه طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. طاهر خان صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو دغه د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب د دې خاطو بیا دغه په کم جواب کې لیکل شوې کزم غوړیدونکو په تفصیل خبر کړي.
سلام تاسو ته تاسو غوړیدونکو ته. اول خو بلار شو وزیر اعظم چې نن کم خط صدر ته لیږلې دي ډاکټر عارف الوی ته. نو دا دغه د خط په جواب کې دي چې وزیر اعظم په خپل خط کې د صدر خط د پاکستان تحریک انصاف یو پریس ریلیز یا خبر پاڼه هغه بللې ده. او بلې ویلې دي چې د صدر کمې خبرې شوې دا یو ورخیز دي یو طرفه دي او دا د حکومت خلاف پکې د خپل اظهار کړی دي. او بیا خو شهباز شریف په خط کې دا هم داوا کړل چې صدر د خپل آئینی منصب سره سم کار نه دی کړی. او بیا پکې نه کوم خبرې دي چې کم د پی ټی آی په حکومت کې کم کارونه کېدل او وخت دی و چې صدر پاغه باندې خاموش او بیا یې ګیله کړی دا چې کله د وزیر اعظم د حلف د سوګن پورته کولو هغه مقرره غلی و نو صدر دغه انکار کړو. هغه وخت بیا د سنټ چیرمن د وزیر اعظم شهباز شریف نه حلف اخستو. بیا دی وی چې پسو موکه باندې د شهباز شریف دا داوا د چې صدر د حکومت پر ضد باندې کار کړی دی. او بیا تشدد خبر چې صدر کم خپل خط کې کړی و چې پاکستان کې کیږي دی چې د پی ټی آی په وخت کې چې کله هم د تشدد پیښه کیدنو هغه وخت کې صدر هغه باندې چپ پاتې شو. نو دغه د شکایتونه دی. او صدر په سلی رښتم د مارچ وزیر اعظم ته یو خط استولیو هغه کې څو بنیادی خبرې وی. یو خدای چې صدر دا ویلو په ملک د انساني حقوقو د په نظر باندې خلاف ورزي روانه ده. مخنیوي لپاره مرکزی حکومت او صوبایي ادارو هغه ته د وزیر اعظم هدایت ورکړي. بیا د الیکشن خبره پکې بار بار کړي وا صدر چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا په دې اړه سندي شوی سره د سپریم کورټ د حکم چې د دوه صوبو کې د انتخاباتو شي بلدا ګیلم کړي وا چې الیکشن کمیشن هم صدر دا ویلو چې د انتخاباتو لپاره سګامونه ناخلی یو ګیله دا هم صدر کړي وا چې د آئین تر مخه وزیر اعظم تپکار دي چې صدر سره د پکورنه مسلو باندې په خارجه پالیسی باندې یا چکم قانون سازی کی په سینټ کې په هغه صدر سره مشوره وکي. نو د دا ګیله کړي و صدر عارف الوی چې وزیر اعظم سره پدې کې مشوره نه کوي نه د کړي. او بیا موږ عمومي نور خبرې هم کړي چې دا سیاسي مخالفین نیول کیږي تختول کیږي. نو دا شکایت د میډیا خبرې هم کړي و صدر چې پاکستان کې د میډیا هغه چې کوم یو د یو صلواتیا او هوادونو کوم فهرست ته په هغه کې اول په یو سلو پیلس سلو ختم نمبر باندې و سغه یو سلو و 50 سم ته دا غي هغه غورځیدل دي.
سلام علیکم. طاهر خان سے پاخر کے کرات مختصر غنتے اخبلا تجزیہ یا تحلیل را کئی چھ د پاکستان د آئین لاندے دغه دوا لوی شوکی دی اولس مشر او وزیر اعظم او دا غوی ترمنز دغه کم د خطونو یو سلسله شروع شوی دا کم طرف ته د حالات روان دی
ګوره د صدر هغه منصب چې وی نو هغه د سی وی چې هغه یو غیر جانبدار وی خو لیکن پاکستان کې هغه سیاسي ماحول اوس بدل دی په خو به چې د قومي اسمبلی سپیکر وو هغه به د خپل پارټۍ نه استعفا ورکړه ځکه چې هغه به ځان ګڼل چې هغه د ټول ایوان د قومي اسمبلی یا د سینټ چیرمین به وو هغه د هغوی به تحفظ کوي او هر چاته به یو بیلنس و لیکن هغه اوس نشته اس سپیکر هم د سینټ چیئرمین هم کو پاکستان کې سیاسي پاتې شوی دی په غونډو کې ګډون کوي نو دا کار صدر هغه منصب هم دغه رنګ شوی دی چې صدر هم اوس به طرفه نه پاتې کیږي نو دا لکه یو امکان خو به و چې صدر یو رول وي چې د حکومت د مرکزی او د پی ټی آی ترمنځ کوم مسلې دي په هغه کې یو رول لدا کی یو روغ جوړو کی لیکن صدر هم اوس لکه چې خط لیک نو دا ښه خاري چې او بیا د وزیر اعظم جواب د دواړو هغه د وزیر اعظم لهجه د ما په نظر باندې نسبتا لږ سخت هم ده لیکن صدر هغه خط لیکل چې یو په زیر دی چې غونډو کې دا خبره شوې وي ناستو کې دا خبره شوې وي لیکن د دې بیانونو بیا میډیا ته ورکول دا ښکاری چې هغه کم د صدر به یو رول وو هغه رول هم د ښکاری چې هغه اوس نه دی پاتې نو هغه بحران چې کم په پاکستان کې دی زما نظر دا دی چې د خطونو په بنیاد باندې یا د خطونو لامل کېدی شي هغه بحران د کوم داسې پاتې وي یا ورپسې نور زیات شي
سمه ډیر مننه طاهر خان صاحب چې زمونږ اوریدونکو مو د پاکستان د ورستی سیاسي حالاتو نه خبر کړل هم دغه سیاسي حالاتو ته د پاکستان کتنه کوو بیګا شپه په لاهور کې مینار پاکستان پارک کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو جلسه شوې ده دغه جلسه ته د عمران خان په مشرۍ د ګوند پلویان ورغلي دي او هغه کې وزیر اعظم او دغه نورو مشرانو چې کوم دغه ګوند دی هغه د حکومت اتحادي حکومت چې کوم دی په وفاق کې د هغه په درغلیو باندې نیوکه کړې دي هغه ناکام بللې ده او حکومت کسام دغه را دی خو د تحریک انصاف بیا دغه تورونه او ویناوي دوام لري بلخ حکومت دغه ټول تورونه ردوي د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې په وخت د تحریک انصاف د غړو شمیر سلګونه وو کسام حکومت په سړکونو د کنټینرو په خودو سره د احتجاج کوونکو مخه نیولې و خو غوي ایثار نکړه دی شو په دې موضوع د اسلام آباد نزمنګا خبريال ګوهر مسجد نور تفصیل راکوي
د مارچ په 25مه د لاهور په مینار پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف انتخابی جلسه وکړه چې ماسخوتن په 9 ساعته پیل شوه او د شپې 9 وخته خواوشا 2 بجو پورې سرته ورسېده جلسې ته په وینا کې د پی ټی آی چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې موږ په اقتدار کې راشو عمران خان غوښتنه وکړه چې ماته لګ تر لګه دا وایي چې د هیواد پرمختګ او موجوده تونځونه د وستلو لپاره کوم پلان لري د دسه بحرانونو سره مخامخ دي چې ټوله نړۍ په پاکستان پورې خندا کوي عمران خان زیاته کړه زمون معیشت ورځ په ورځ لاندې روان دي زه تاسو ته دا وایم چې آیا د دې بدحالۍ نه د وتلو د انتخاباتو نه سیوا څه بل لار شته او که څه پلان وي نو ماته وایي تاسو سره هم د څه بل منصوبه نشته په دې وخت صرف دغه پروګرام دی چې عمران خان به څنګه بهر شي په بل اړخ د پنجاب ابوري حکومت لاهور خار کې د ترهګرۍ پر ضد سکیورټي الرټ خپور کړی وو او پنجاب حکومت ویلي چې د جلسو او لاریونونو په وخت د ترهګر پیښو اندېښنې وي په دې بنیاد په خار کې سکیورټي زیاته کړې شوې ده خو د پی ټی آی مشرانو او پلویانو ورته د جلسې ناکامولو نامه ورکړې ده د جلسې شروع کېدو نه اول د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر پاڼه عمران خان باندې سخت نیوکه کړې او عمران خان د پاکستان غدار بلل ویلی دی چې عمران خان مینار پاکستان په شان پاک ځای د دروغو لپاره استعمالوي. د پاکستان خلاف کاروایی کوونکو ایجنټانو ته باید په مینار پاکستان کې د جلسې کولو اجازه ورنکړل شي. سیډونکی عبدالله محمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان ته معلومه ده چې اوس هغه سره میډیا او اسټبلیشمنت دسې نه دی ولاړ لکه څنګه چې د ده سره د حکومت په وخت ولاړ ول. عبدالله محمد زیاته کړه
خبر ډیره ساده ده، هغه ده چې عمران خان ته دا پته ده چې اوس په عدلیه کې او میډیا کې او اسټبلیشمنت کې هغه ته هغه سپورټ نشته دی کوم چې 2018 او د هغې نه مخکې. خو هغه سره عوامي طاقت شته، عوامي ووټ بینک شته دی او اوس دې مختلف سیزونه چې دي هغه د هغه په حق کې دي. هغه دا ګڼي چې یو طرف ته د هغه بیانیه چې ده کوم چې انټي امریکن بیانیه ده یا د انټي کرپشن کومه بیانیه ده هغه هم خلکو ته روانه ده.
عمران خان جلسې ته د شپې 9 بجې خواوشا وخت ورکړی وو، خو د خپل وینا د شپې نه وخت 2 بجې خواوشا کې ختم کړله. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انتخاباتو خبرې کیږي، حکومت وایي چې انتخابات به په اکتوبر میاشت کې کیږي او د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا وایي چې دغه انتخابات د زر تر زره اعلان کړل شي. په عین حال کې د پاکستان د مردم شماری چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر ویلي دي چې د 8 کور او سرشمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیون وګړي شمیرل شوي دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې ویګړی خبري غونډه ته وویل چې په روانه ډیجیټل سرشمیرنه کې خلک په هغو ځایونو کې شمیرل کیږي په کوم ځایونو کې دوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلک په دې ورستیو کې مشال ریډیو سره په غوښتنو خبرو کې غوښتنې کوي چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي، نو په کار ده چې هغوی په خپلو اصلي سیمو کې وشمیرل شي. په دې حق له تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د 8 کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیونه وګړي شمیرل شوي دي. د مارچ په 15مه په کراچۍ کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوي دي. د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سر شمیرنه کې خلک د هغه ځای سره شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو ځکه دې هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي. شاوخوا 2 لسیزو کې د ترهګرۍ د جګړې له امله د خیبر پښتونخوا، سوات او قبایلي د لونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي. په هغو کې لوی شمیر خلک پورې سیمو ته ستانه شوي، خو لکونه لا هم نورو شبو کې اوسیږي. خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شماری د ادارې مشر ډاکټر نعیم ظفر د یوې پوښتنې په ځواب کی زیاته کړه
د 2022 کال د جنوري پر 14مه مشترکه مفادات کونسل یو طریقې کار منزور کړي وو چې لمخه به هر هغه وګړي هغه سیمه کې شمارل کیږي په کوم ځای کې چې هغه اوسیږي او د هغه سیمه وسایل کاروي. لکه د مثال په توګه د کوم کس د مثال د کراچۍ دی او هغه په اسلام آباد کې اوسیږي، هغه کس ته د ژوند د تیرولو ټول سہولتونه د اسلام آباد انتظامیه ورکوي، نو دغه کس به اسلام آباد کې شمارل کیږي. خو د ووټ اندراج د هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته اوسیږي، هلته د خپل ووټ اندراج کوي او کپا مستقل پته د اندراج غواړي.
خو د عوامي نشن ګوند یو مشر سردار حسین بابک د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم مظفر د دغه خبرې پر د عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي لسه وجې چې پښتانه نورو شبو ته پکړه کولو مجبور شوي دي.
اوس یو سړی د پاجاون نه، یا مثال د ممن نه، یا د بونیر نه، یا د سوات نه، مردان چا سړي نو خار په خور هر ځای نه کته یاد دی کته لري په سکار کې دیره دی یا په سیال کوټ کې دیره دی. نو دی خو د مستای نه نه دیرا مجبورن تل دی، مجبورن تل دی، بیا نه د پکار کې دی پتی خبر مجبور دلته دبای خپل کور کې نه پریدي تختیه غلیه تریه او بیا دا چلته.
خو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډه وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضي پته غواړي که په مستقل پته.
کم ځای کې دین او التبه د پچ ریسورسز التبه کمانی کې کرا ویل دی
ډیر کنه دا یو فارموله جوړ کړی دا او هغه سره به دا ډیټیل ومی که فاس په زما شناختی کارت د ډیر اسماعیل خان دی او زما اډرس هلته دی خو پاتې کې لاهور کې نو اب باقاعده مطلب هغه پروف سره جیو ټیک دی ټیکنالوژي دا هغه مطابق به دی دا شیا چې کوم دی باقاعده ثابتې تاسو یو مثال لکه فلټ راغلی دی فلټ کې ډیر خلک چې کوم دی سند او کی پی کې پیپر شوی دی نو مطلب عام دا باقاعده دی چې کوم دی کرا مایګرنټس کې لیکل گیا دی چې پیدا دی دا ډی خان فاس کرو خو فل الوقتی طور باندې فلټ لا وجه دلته راغلی دی نو مطلب یو ډیټا به موږ سره ډیر کلیئر پکچر و پروت دی مخکې خو به دا وکنه چې هغه بیک گراوند ډیټا بنا ورا سره
ډاکټر نیمور ظفر په دغه خبري غونډه کې زیاته کړي چې په و ماستر شمیرنه کې تر اوسه پوری سلويخ میلیونه کورونه شمیرل شوی دي چې پکې د کورونو دفترونو روغتونونو هټیو ترڅنګ ساروی هم شمیرل کیږي د په خبره په لومړي ځل لپاره د صنایعو او کاروبارونو حساب هم روان دی په پاکستان کې ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټه پیل شوه او تر یو دیرشمې به دوام کوي نیم مظفر ویلي چې که ضرورت ونو ټاکل شوی موده به وغځوي
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته په دغه صوبا کې پرون د حق دو تحریک د مذاکراتي ډلې شپږ غړي نیول شوې دا کسان د عدالت لخوا د ضمانتونو منسوخېدو وروسته گرفتار کړل شو جماعت اسلامي ګوند د دې گرفتاری یو غندنه کړې ده تیر کال د حق دو تحریک د احتجاج پر مهال یو پولیس وجل شو او تورې د دې تحریک په مشر مولانا هدایت الرحمن او په د نورو نیول شو کسانو پورې شوې ده حق دو تحریک له اوږدې مودې راهیسې د پرلتونو احتجاجونو لاره په حکومت خپل غختل منل غواړي دوی غختنه لري چې په گوادر کې د هغه لوی کشته یو مخاوني ورشي چې بلوچستان په سمندر کې میان نسی دوی په گوادر کې د پوزي چوک پوسټونو ختمولو غختنه هم کوي په دې اکل نور حال د ایوب اترین ناورو
د حق دو تحریک چکم اشپرش کونسلران دی دا پروند دی د گوادر یو ځای عدالت چ دی اغه د دې ضمانت چ دی اغه منسوخه کړی دی او دوی بیرته نیولې دی چې کله تیر کال د دسمبر په میاشت کې د حق دو تحریک یو احتجاجي پر لټ روان او اغه دوه ورځې وسو او دغه وروسته بیا د دسمبر په اخري اونۍ کې د پولیسو لخوا پر دې پدات باندې بریټ شوی وو او په نتیجه کې د دې وروسته یو ورځ وروسته یو پولیس والا هم وژل شوی وو نو د هغه وروسته د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن او د جین نور کسان په ضد مقدمه درسیوي او ډېری کسان نیول شوی هم وو د دې وروسته بیا په جنوري کې یعنې د جنوري په دویم اونۍ کې مولانا هدایت رحمان هم ونیول شو کوم چې تر اوسه پورې بندي دي خدغه شپش کسان چې وو دا پر ضمانت باندې وو نو پرون ته دي ضمانت عدالت چې دی هغه منسوخه کړی دي او د دې وروسته دي بیا پولیسو چې دي دغه شپش کونسلران چې دي د حق دو تحریک مشران دي د گوادر د برته پولیسو چې دي هغه نیولې دي
سمدا او ایوب ترین کا اوریدونکو ته دام وای چې آیا حق دو تحریک چې دي دا سدي او دوی څه غوښتنې لري
حق دو تحریک په کال 2020 کې دا پیل شوی وو او هغه وخت هم د دوه میاشتو څخه زیات دی په گوادر کې پر لټ ورکړی وو او د دې چې کوم لوی غشتنې دی هغه دی دا وایي چې په گوادر په سمندر کې چې کوم غټ جازونه راځي او دا د میانو نیول کوي دا په کار دی چې بنسي او بل د گوادر و خلکو ته دی د ایران څخه د آزاد تجارت کولو اجازه ورکول شي دغه ډول دی د گوادر و خلکو ته روزګار ورکول شي او د دې ترڅنګ دوی دا وایي چې د سرحدي عسكر لخوا چې ځای په ځای چیک پوسټونه جوړ شوی دی یا چوکیانې جوړ شوی دی دا د ختم شي دا غوښتنې به کم چې پر کم باندې چې حق دو تحریک خپل تحریک پیل کړی وو او بیا دغه غوښتنو په اړه د حکومت او د دوی ترمنځ په کال 2020 کې د دسمبر په میاشت کې یو تړون هم شوی وو هغه وخت د وزیر اعلی جام او کمال حکومت وو دوی هغه خو د راک دو د تحریک د مشرانو په وینا چې کوم غوښتنې حکومت د دوی سره منلې وي پر هغه باندې عمل نه دی شوی همدا وجه وه چې دوی دا وایي چې دوی تیر کال خپل تحریک پیل کړی وو او د دسمبر په اخیری ورځو کې کم وخت په دې تحریک کې شدت رالی نو د پولیسو لخوا پر دې باندې تشدد شوی وو دی دا هم وایي چې کم پولیس والا وژل شوی دی هغه د دې لخوا نه دی وژل شوی لیکن د حکومت لخوا دا ویل سوی دی چې په حق دو تحریک چې مشر دی مولانا هدایت الرحمن او ځینې نور کسان هغه په دې کې تورن دی. هدایت الرحمن په عزت چې دی څوارلس مقدمې هم در سوي وې. په دیارلس کې د هغه تر اوس ضمانت سوی دی خو د پولیسو د قتل مقدمه کې هغه اوس هم بندي دی.
دا و زمنګا همکار د بلوچستان ایوب ترین چې په تیرو خبرونو کې زمنګ د همکارې انیس اجمل سره د گوادر د حق دو تحریک په اړه باندې تفصیل شریک کړی وو. ورزو کورمتا د دې ځلې خلک د ویلې د کمی شکایت کوي. د پاړه چنار بازار دکانداران د یو مظاهره په کولو سره ویلي چې د بجلی لوډ شیډینګ کاروبار ته زیان رسولی. د دوی حکومت غږ کړی چې بجلی د خلکو بنیادی حق دی نو پکار ده چې به لزنډ ورته ورکړل شي. خو چارواکي وایي د پوره بجلی لپاره پکار ده هر دکاندار میټر ولګي ځکه چې حکومت هیڅ چاته مفت بجلی نشي ورکولی. په دې اړه د طارق اورگزی رپورت او رو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا نارې د پاچنار بازار دکاندارانو د احتجاج په توګه وهلې. دوی د خالی پورز د پریس کلب ودانې مخې ته راغون شول چې د سمې او پوره بجلی غوښتنه وکړه. دکاندارانو کایو خو د خپل غوښتنې لپاره نارې وهلې. نور سره ټایرونه په سوزولو د خار مرکزی لارې بند کړې و او بل په جزوی توګه هغوی یاد بازار هم تړلې و. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی امداد حسین وای که غوښتنه نه منل شو نو پرتلونکي جمعه ورځ به یو ځل بیا احتجاج کوي.
او آینده انشاء الله مو جمعه ورځ لپاره بھرپور احتجاج وکړو او بازار به بندو او ټولې میټرې به لوړو د پریس کلب مخته به چوو ور به ور کوو. اواز دا چې مو ټول روزه کومې ورځ نه شروع شه نن دریمه روزه ده. بجلی بالکل ایوریج یو منٹ نشتا شپې ټوټل صرف 2 غنټي وی.
پړاچنار بازار د کورمې ضلع لوی تجارتی مرکز دی چیرته چې تر شپږ زره پورې مارکیټونه او دکانونه دي خو یوازې تر 1100 دکانونو ته د بجلی میټر لګیدلې دي. په بازار کې د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو توای په قبایلی زلو کې د پړاچنار بازار داسې دی چې دکانداران پکې د بجلی بل ورکوي خو بیا هم د هغوی بجلی ټیکنه ده. حسین زیاتوی څوک چې د بجلی سامانونو کاروبار کوي او یا روزګار په بجلی دی کله نه چې روژه شروع شوی ده بالکل خراب شوی ولې چې په شپه ورځ کې صرف 2 غنټې بجلی ورته را پرېږدولې کیږي.
2 غنټې بجلی دی سهارې کې 1 غنټه افطار کې هغه دومره کم ولټیج باندې وي چې هغه سره هیڅ نه کیږي. موږ مجبور یو دایمو ټول درجنونه دي الیکټریشن دي کی پلمبران دي کی کورو ول دي چونکہ بجلی افتانہ دنیا روزگار بالکل ویلار دے خلق روزے او کم از کم روزے مشکلات جوړ شوی دی خل افطار ته چی یوسی.
بلخوا په دغړه د بجلی محکمه ځای مشر انجینیر عبدالمجید مشال لډیو توای کده بازار تاجران غواړي چې بجلی خشی نو میټر دی ولګوي ولی چې کمرشل صرف ته دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالمجید زیاتوی کڅو هم په بازار کې زینو دکاندارانو ته د بجلی میټر لګیدلې خو پر هغه بلونه نشته نو داسې دوی تر خپل حد زیاته بجلی نشي ورپرګدولې. چارواکي دا همای په رتلګي کې د بازار په فیډر ترانسفورمر ته لګولو پس بجلی به په بلونو کوي چې ورسره د دکاندارانو بجلی به هم خشی.
دا جی کمرشل فیڈر زمون شوه دے کمپلیٹ دی صرف دے ٹرانسفارمرو مسئلہ دا حکومت چکلا ٹرانسفارمر دے تر ہولی کی کنا نو بیا بمونگا دا چک سومرا دکانوں نے دی دا بدی تا شفٹ کو نو زمون کے دکانوں نے تب اخر ڈیرا بجلی چ سومرا دی ای ور تب ملاوی گی بیا باخرا کی دی وی چ مون تے کما کی زکا بل بلندی کنا پروپر میٹرائزیشن بھئی بیا.
پ قبائلی زلو کی دا وخ پ شپورس کی حکومت خاروالی سیمو تا 4 گھنٹے او کلیوالی لکو تا 3 گھنٹے بجلی ورکوی خو تر دے وڑان دے چرتا چے تر یو مقرر حد پورے د بجلی بل ورکول کی دلو پ 24 گھنٹو کے تر 1500 او چب کم زائنو کے بل نو ہغل تا ب تر 6 گھنٹو لوڈ شیڈنگ وو. طارق ورگ سے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریڈیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریڈیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر لایني کردار سره سمون نه خوري. د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په 28 په ټویټر د شهباز شریف جوابي لیک خپور کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی. بلخو ولسمشر د مارچ په 28 په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته د سپارښتنې لیک استولی او ویلي و چې دغه انتخاباتو د کولو باندې د سپریم کورٹ فیصلہ عملی کری. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا غوښتنه کړې چې حکومت د زر تر زر د عمومي ټاکنو اعلان وکړي. هغه د مارچ په 25مه د شپې مهال په لاهور کې د خپلو پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان استابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي. بلخوا د پاکستان پوز د عمران خان د دې تازه ادا او پاړه سندي ویلي خو په تیر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل نه دي منلي. بلخوا حکومت زر تر زر ټاکنې کول یو ځل بیا رد کړي دي. د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وای چې پولیسو د دوی ځنې مشرانو او د مذاکراتي ډلې غړي نیولې. د تحریک د مارچ په 25مه رسنیو ته پاستو دي بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږ واغو مشرانو ضمانتونه لغوه کړي چې حکومت سره د جوړجاړي لپاره په خبرو بوخت وو. د خو پولیسو تر اوسه د دوی د نیولو په اړه اسنې ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړي چې په بیلاروس کې تکتیکی اټمي وسلې ځای پر ځای کوي. پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس سره موافقه ته رسیدلې ده. په داسې حال کې دا چې په یوکرين کې د روس جنگ روان دی او بیلاروس د روس او د یوکرين گاونډي هیواد دی. او نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمن دوی مشل وریزه سیالي کیږي. په شارجه کې کیدونکې د لوب په پیښور د پیښور په وخت مسعودان 9 بجې د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د درې لوبې دي چې اولنۍ په 28 مارچ شوې ده او افغانستان ګټلې. پایل لوبه به د مارچ په 28 کېږي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدر ته د ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورزو د نړیوالو ریپورټونو په لور. په شام کې د خواوشا شلو ایرانی په لوه جنگیالو تر وجل کېدو وروسته د ایرانی امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې تړلې وي پوځي اړې حمله بال چټک عکس العمل سره یا رد عمل سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن خبریالانو ته ویلي چې د یو امریکایي قراردادي تر وجل کېدو او شپږو نورو امریکایانو تر ټپی کېدو وروسته یې د تیر جمعې په ورځ په شام کې د هوایي حملې امر کړی وو. په دې حق له نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د ایران رژیم وایي په سوریا کې به د خپلو 900 پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښه ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د وایاند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
او هغه پوځي اډو شه د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی د حمله هر پلمه بد تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رويټرز خبري اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریا کې حضور لري او تهران په سوریا کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د 28 په وژن کې حمله کې چې د یو بي پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریه په شمال ختیځ کې حساکه سیمه ته نږدې د امریکا لملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې و. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په 14 د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي له وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د هوایي حملې امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار واوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 14 په لومړیو کې ځوابي حمله وکړه. په برتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې حمله کې 3 سوریایي پوځیان، 11 حکومت پلوه سوریایي ملیشه او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري وو وشل شوې دي. متحد ایالاتونه د سوریه په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردانی رهبری کوي او د سوریه د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې بل رپورت هم نړیوال دی. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې خواوش اسور لسو هیوادونو ته خپل سفارتکاران استولي چې دا شان دغه هیوادونو سره خپل سفارتي اړیکې پیل کړي. په دې اړه ځنو پخوانیو سفارتکاران ویلي چې په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه اسپارل د هغوی ډیره د کامیابی خبره نه ښکاری، خو په دغه هیوادونو کې افغانان میش دي، نو په کار ده چې دا غوی لپاره اقدامات وشي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړی، خو تر اوسه حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې حقله نور حال په دې رپورت کې واوري.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماټیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور لمخې ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړې او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماټان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په خواني ډیپلوماټ غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماټیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګنش میر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر شزو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو لکبل د طالبانو حکومت په نړیواله سطح منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماټیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماټیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شووله چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګول وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
پا په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو ورده ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکي وای کوشش کوي چې د عامه پوهاوی د کمپاین لاره خلکو ته ل ډینګي ناروغي د بشکېدلو زده کړ ورکړي. د دې لپاره به په بیلابیلو سکولونو او اجرو کې غونډې جوړیږي. ډاکټران وای چې ډینګي ناروغي د یو ماشی د چچلو پیدا کیږي. دا ماشی په پاکو او ولاړو بو کې وده کوي، نو ځکه خلکو ته پکار ده چې ولاړې وب ختم کړي. فرهاد شنواری په دې اړه نور تفصیل لري.
د خیبر ضلع ملیریا او ډینګي مخنیوي پروګرام فوکل پرسن ثاقب خان د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې د ډینګي ماشی د چچلو نه بچکې دوه لپاره د آگاهۍ مهم پیل کړای.
نو هغه ماشی لا پیداواري شروع شوې نه دی. څومره هم زمونږ فوکس دی د اویرنس سیشنو باندې دی. په دې اویرنس سیشنو کې موږ سره سکولونه راځي، حجرې راځي، داسې پرسن ټو پرسن انفرادي کانټیکټس دي. خلکو ته دا خبر رسول دي او په دې طریقې کار باندې پوهول دي چې څنګه حفاظتي اقدامات وکړی شي. بیا دویم سټیپ چې کله موږ سره اولنې کیس رپورټ شي د ډینګي، هغه نو هغې نه بعد بیا زمونږ د کیس مینجمنټ طریقې کار سټارټ شي. د مریض دپاره مشردانې ورکول وي او په هسپتال کې د هغې اډمیشن او د هغې ټریټمنټ تراغي وخت پور شو پوری دا ټیکښوی نه وی. نو دا د هیلث ډپارټمنټ اکټیویټیز دي.
ثاقب خان وای چې ولس لپاره دي چې وسنه احتیاطي تدابیر خپل کړي او هر ډول وب خوندې وساتي چې دا ماشه د خپل نسل زیاتې دول لپاره وردننه نشي.
څومره د صفه او غوزینه دي، کاغه لوخي دي، کاغه ټینکې دي، چې هغه موږ کنټرول کوو، هغه موږ کلیر وساتو، هغه د ستري کې سره بند او کنټرول وساتو چې دي کې ماشه دنه ورتلې نشي. نو په دې طریقې سره د سیز مون سره کنټرول کېدې شي. مطلب خپل ځان وساتي، ماشینه بل دا چې ماشي د استوګنې زینه دا کنټرول شي او ختم شي. مون سره صفاو بدی، هغه په ټیرونو کې وی، هغه په چاټۍ کې وی، هغه په ډیګې کې وی، هغه په لوټه کې وی، هغه په ګملې کې وی. نو په دې زینو کې وبو سره مطلب ماشه وسیږي.
په باډه تحصیل کې یو ویلج کونسل چیرمن جاوید خان پر دې وای چې تیر کال هم د ناروغۍ ډیر خلک متاثر کړي وو او په کار دا ځلې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
مو ګورنمنټ اپیل کوو چې په تیر وخت کې په دا کې ډیر مړی شوی وو او ډیر مریضون په دغه مرض کې اخته وو. وخت سره سره چې دو په هر علاقه کې ماشي سپریو کی، مسکیټو یو لوشن دی هغه چې دغه پرووایډ کی، مرچر دونی ویر کی، خلک غریبون دي او لوشن ډیر قیمته دی. لکه اوس په سپویو کې ایسب تلوب، دو جنگ نیر، کریګرګړی، ډوګرا، سپین کبر، دغه لوکو کې جانسي کې چې دا سپری وشي نو دا اگر وکټم به مو په شریک سره وکړو.
ډاکټران وایي ته زته با سر درد، هډوکو خوګېدل، کې وسهال، بے خودی او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او کله کله د ډینګي ناروغي د مریض د مرګ سبب هم ګرځي. د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ماشې په مئی، جون، جولای، اگست او سپتمبر کې زیاتیږي او ډیر خلک متاثر کوي. د دغه محکمې چارواکي وایي چې تیر کال 2020 کې ډینګي ناروغۍ نه په خیبر ضلع کې خوښه 200 کسان متاثر شوي وو او 500 پورې کسان ترې مړ شوي هم وو. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل رپورټ ته د روزي مبارک میاشتې لپاره یو ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې به وسه خلکو ته د وړیا یا مفت اوړو ورکول سلسله شروع کړي چې د چاورکو په وینا تر 15مې روزي به دوام لري. خو کوي خواته مستحق خلک د وړو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو شکایت کوي، نو بلې خواته پوهان هم د وړو د ویش په طریقه کار نیوکه کوي. د دې وړو د ترلاسه کولو لپاره خزي او د ډیرو مرکز لرونکو کسان هم په قطارونو کې انتظار کوي چې پکې د روزي په اول ورځ په 400 کې د غاڼي غونی لوجه یو سپینګیره مړ شوی او درې نور کسان ژوبل شوی دي. په دې حق له نور حال په خبره د مشال لريو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
شپې
شپېته کلن نصرت حسین چې دغه وړیا اوړې ترلاسه کړې دي وایي چې ډېر په ضلالت او سخت دا اوړه میلاویږي. روژه په خولې په ګنټو انتظار بیا پکې بوډاګان او ځنان هم وي او اکثر میلو هم نشي.
خو خلک بې عزتۍ کېږي، وال ټکول پکې کېږي، بلکې پولیس پکې هم خلک وایي. نو په دغه وجه خو د دې نه دا سکیم په کار نو چې ته د خلکو په بې عزتۍ اوړه ورکې، یو ریلیف ورکې قوم ته، غم په بې عزتۍ ورکې. بیا مطلب دا دی چې حکومت غواړي نو څنګه د بجلی یا د ګیس بل چې کم دی دا کور کور ته رسي، نو دغسې د وړم حکومت چې غواړي نو کور کور ته رسولی شي. دیخوا د عوامو کې دا یو مسله ده چې عوام هم چې کم دی د غیرت نه کارلی. یو سړی راغه د یو دکاندار نه اوړه واغېستل، په سبا هغه بل دکاندار ته په قطار کې ولاړ.
خیبر پښتونخوا کې د اوړو د ملیونو د سازمان یو مشر حاجي اقبال وایي چې د دې د ویش د طریقې دوی وړاندې نه مخالفت کړی دی او اوس هم کوي.
دوی له په کار وو چې ریټ یې بحال کړی وي او کوټه زیاته کړی وي، چې دا کوټه دوی دغسې 272,000 ټن ور کړی وي کنه او ریټ یې په ځای ودرولی وي. لکه دا اوپن مارکیټ د غنمو ریټ مو خطه دی سره، دا خو 75% کسانو ته پرس کدا شی ورسید، یا په 50% ته ورسید. دا 50 کسان بس کوي. ریټ پې کم کړیو، 400 ریټ پې دریو، 500 بیک دریو، نو دونا دا چې هر چا ته ورسیدلیو.
نو موږ وایو تیر دوه ورځو کې په بارانو کې مشران، زنانا او بوډاګان په قطارونو کې د ډېر وخت راسه دوړو په انتظار ولاړو. په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد او ماهر پروفیسر ډاکټر مراج الدین مشال لیډو ته په دې باب لوای چې څه په حکومتي کچا کمې دي او څه زمونږ د خلکو رویې د دې اړې غړې ذمہوار دي او دا ډېره په ښه طریقه وشل کېدی شي. حکومت ته لږه خواري په کار وا.
لپاره ډیټا وسل دي، سټټیسټیک وسل دي، هغه ته یو کارت ورکړي او هغه باندې هغه خلکو ته بغاریت ملایوي. زمو د ټول هغه زمونږ خپل تاریخي دي چې پروژه ته موږ یو بل خیال نه کوو او موږ دا یو کتن دا خیال نه کوي چې را ځو شمه پور کولای زمو دا بل کچ په ډیر مستحق دی چې هغه د ملایوي شي دا وی چې له شي ضرورت یاتي.
بل خو دوه ورځې وړاندې په ډومبه روزه 400 کې د یو کس مرګ او نور زینو کې د جنگ جګړو او بدنظمۍ ورستو د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ټول صوبې افسران ټاکلې دي چې متعلقه ضلعو دورې به هم کوي او تر کومه چې د دې وړیا اړو ورکو لړۍ روانه ده د دې نگرانی یا څارنه به هم کوي. د مارچ 25 هم د صوبې چیف سیکرټري د 400 په شمول نور ضلعو کې د هغه زینو دورې کړي چرته چرته چې دغه سرکاري وړیا اړو ویشل کیږي. د 400 نه علاوه د ملک ته نور سیمو نه هم په دې کې د جنگ جګړو پرش کې د زیات عمر کسانو د مرګونو او د پولیس لخوا د وهلو ټکولو پیښې رپورټ شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په 1 مارچ پنجاب صوبه کې د وړیا 150 اړو ورکولو اعلان کړو. له هغې وروسته دغه لړۍ بیا د ملک نورو صوبو ته هم غځېدلې ده. خیبر پښتونخوا کې د حکومتي شمیرو تر مخه دا وخت 1,000 داسې ځایونه دي چېرته چې دا وړیا اړو په شناختي کارډ ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روزي میاشتې لراتلو سره سم د نور هیواد په سیر سواد کې هم د سبزیانو او میوو نرخونه پورته شوې دي. خلک وایي چې حکومت په نرخونو سره کنټرول نه لري. بلخوا د سبزیانو او میوو خرڅونکو وایي چې ګرانی ټول ملک کې د تیلو د نرخونو پورته کېدو سره د دوی لګښتونه هم زیات شوي، نو ځکه یې بای لوړې کړې دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې کڅوک هم ګران سودا خرڅوي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او جرمانه به هم لګول کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د منګوري بازار ته ورغلې او د ګرانۍ په اړه یې د خلکو سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو، مونږ راغلي یو د منګوري بازار ته. بیا بازار کې چې د خلک سوداګانې کې روجه ده، خو دا خلک ګيله کوي چې را ګرانۍ چې پورته شي. دا ابو سره یو مرګره ولاړ دی لاس کې سودا ده او د دکاندار نه سبزي لري. دنه پښتنه کو چې دې سوې تاسو سلامونه تاسو سوې
زمانو مبزل خان جی
سوې نرخونه په بوزه کې څنګه روجه کې څنګه ګران شو دوه
یاره جی؟ دا بادرنګ په بوزه کې 50 روپے کیلو، نن دا بادرنګ 120 په 100 روپے کیلو دی، ټماټر په 50 روپے کیلو، نن چې کوم دی ټماټر په 150 روپے کیلو دی. دا حکومت ته دې ته وګوري، دا کدو جو تقریبا په 50-60 روپے کیلو اوس بسو کیلو 150 دا 2 کیلو په 1.5 باندې چې کوم دی مټر خرڅه دا نن مټر په 300 روپے یو کیلو دی.
روزه څومره سودا وی وړه دا نور کله وسو
نور کرا چې ما تقریبا کوړ د بوسه کې 2 کیلو شی وړ، نن سبا کې 0.5 کیلو نه شموړې. می ګایره په خپل غاړې چلو ما رو را باغې ورکینوان میلاوي دا خو کې نو ان جبو پاتی اصل لو پیدا رسن بابا بوزا کی پیونم سال بو نن کوینن بدری سو بمنڈی کی پریوز مہنگائی دا نور د مونږ د حکومت ته خاصه مهرباني وکړئ تاسو راوځئ او لږه ارزانی ور عوامو باندې روانه پر عوامو ور خپل مخ باندې رحم وکړئ
دلته کې په بازار کې ولاړ یو یو کس چې سیوانو ته او نورو میوو ته ولاړ دی د بیزاګټ ویما دغه پښتنه کو چې نرخونه وختل څومره په یو عام کورنۍ اثر پرې باسو او دغه نرخونه راکوزیدو آیا دا حل چې خلک وایي چې موږ بایکاټ کوو د میوونه دنه د پوسکو سلامونه احسان صاحب
وعليكم السلام سر دا اصل خبره دا چې بایکاټ په دیمنګ کو خو نشو کول زکه چې ماجومان اوس ما سره ماجومان ناغلي دي هغه اوس ما ته وایي چې مال صاحب وره او چې ناخله مونږه جاري فریاد کوي او اغستې دونه ریټ نه حد نه سیوا دي چې غزم به وسن راځي وز د کینو دا سونه وړو کې کینو دي او د درزن په 300 روپے دي یعنی دا په 80 70 پدې کې درزن ملاوي دا نن سبا وخت دا په 300 دینو ظلم ډیر زیات دی د عوام سره خو مجبور دی عوام هیڅ نشي کولای پدې کې ځکه
د 3 روجي په نسبت او سخ روجي په نسبت سونه فرق دی
یعنی 70 نه ماته ته وی چې د 70 نه والا 300 روپے پر فرق راغلی دی 300 روجي د 3 روجي په فرق نور فرق راغلی
غریب سره بس کې داخله بس کې
یره بس مجبور دی اخیر به هیڅ نشي کولای غو و دعا خو کول چې نور هیڅ نشي کولای و دعا وکړي دی مشرانو ته وکړي ځکه چې دا یو خپل سیاست په وجه باندې عوامي خراب کړي سیاست په وجه باندې
دې دکاندار هم ته پوسکو ګاډي لګولې دا میوي خو دي دکاندار هم نه دی خو په روډ په غاړه باندې نه رېړی دا نه پښتنه کې اساس نوم دی
ضیاء الله جی
سونه وخت نه دا سبزی کار کوي
ډیر وخت نه کاروبار
پرې بوزي او د روزي سونه فرق راغی دا نن خو
ډیر فرق راغلی دا کې نور بوزا کې موږ په 100 روپے درځن خرڅول نن سبا په 350 روپے درځن خرڅي مڼې چیرې مڼې به دا موږ خرڅولې په 200 په 250 روپے کیلو نن دا په 300 روپے موږ دکاندارانو په 400 350 خرڅې موږ په 300 روپے کیلو خرڅو دا مڼې وسه
تاسو په روزګار سمره اثر پرې
ډیر زیات اثر پرې بریستل شوی دی او چا چې په دړې مڼه وړه اوس کیلو مڼه کوټه نشوړې اونو پدې موږ په ډېر سودا خرڅول او داغه بوجي نو منګې ډېر شوي دا ولکه خر سوداګر څوک د سره کین نه
دا کوئی دا دکاندارانو ګرانه کړی تاسو ګرانه کړی
دکاندارانو کار نه دره منډای نه ګرانه دا اوقاته نه راځي کرایې نه پیوټې ډیزل ګرانه کرایې نه ګرانه داغه بوجي منه سوداګر دلته یو پسلو ګرانه شوي دي په دا وجه منه خلک خامخله 70 روپے کیلو منه په بار سره کې ځاله او په دې وجه منه سوداګر نه ګرانه او مین مثلا منډای دی حالت منډای کې سودا غا نگرانی بازار کې سګرانی نشه خرڅول په مین روډ سړې ولاړې غو 2 روپے سودا غا نشه خرڅولې
دا د احسان بیا هم خبرې کوم د حکومت سره کنټرول شته په دې بازار کې کله چې یوځي دا نه دالو لا غوخه نور څه
موږ هر څه غران دي زه اوس پرون سره پښاو نه رالم په پوټیشن کې زه پاتې کې کمال تا الته غوخه واپس 550 روپے کېنو دلته اوس ما ته پوسو کوغه په 800 روپے کېلو ورګنو د دې ته پوس کم رسو کوي نشي کولای ګا ځکه چې الته یو مسریټ د نوخار ولا اگر وزي او هر وخت پرشي ورګي یعنی خلکو ته وې دا په دې طرف دلته سواد کې څوک نه روزي یعنی زما سونه وخت پدې ځکه چې څوک رونه واد چې یاره د دکاندارانو یا د خلکو لوي چې ریټ داسې دی مخې نه د ریډیو پروګرام جوړږي هیڅ نشي کولای مسریټ لگا اسسټنټ کمشنر دي الته کې 24 غنټې موجود هر ماځګر روزي د نوخار دا او زنانه دا د کشمیر
د حساب نه تاسو کو یاره د نن یو شپه
په بوزګي زما عبدالقادر نوم دی مونږ د دې نه مخکې روزي نه مخکې په 450 450 روپے کیلو غو خرڅوله صحیح شو په غونډ منګوره کې 2500 روپے کیلو همغه خرڅوله په 400 روپے باندې و سروې چې سروې ارزان موږ واره کوله کنه خلکو په 2500 ګوش مارکیټ کې 2500 روپے ټو کې خرڅو موږ په 400 خرڅول موږ واره کوله ایسه برغه بس فکرې ما خرڅو تاسو خرڅو پرون ناغلې مو دوی چې نه راوځي کنه هغه پرون موږ راغلي زمونه خبا غیته ته پوس کړي تدین مخ کې موږ سروې غسو په یو میل کې یو شان 2-4 میل لزی سروې ګران دي نو داخله چوي چې دایر د دې غوغه ته پوسو کې پکړ د داخله د چینو او وړو ته پوسول نه کوي عام سی زاغه ده خو یو معمولی خبره ده هر سیز ده بل خلک ده خو خو کنه نو په خور نه چې دی خورځي به سړی باندې 5000 روپے خرچه راځي حساب توګه
د دې درې انګړې ده پښتنه کوي درې
انګړې دی وي
ما خو ست پوزګم عام سړی ژوند باندې روزه کې څومره ده کله بوزي نو داسې زونه ارزان وي کله روزه مونږ مسلمانان یو مونږ یاره قرباني به ورکو سیزونه یک دم وخی دي دا سبزی والا وي چې یاره په دغه بوزه کې دا کینوان پاتیا روپے کیلو نن په 2500 روپے دي کله چې ده په 100 روپے په 120 روپے کیلو نن په 350 روپے ده د دین وړاندې چې دینو ټماټر 75 روپے کیلو نن په یو شل سر شل روپے کیلو دا
کاکا تاسو نه زمانو محمد بشر زبدي بای پاس چوک کې اوسېګما چې حکومت په ملک نه
نو ته څوک تپوس کول والا نه نو په دې ځکه چې هم دې ټول بهر نمال راځي او خګران راځي او خګران خرچيږي نو څوک تپوس نه کوي نو څو څوک څوک بوکی
نو حکومت وتا ته وایي چې ته
حکومت باندې حکومت ته د غریب سړی د پاره دی د مالدار سړی د پاره حکومت نشته صرف غریب سڑے حکومت ٹارگیٹ کئی
دا منگوری په منډه کې سبزی خرڅون کې اعظم خان او چې 13 لس 12 کال هم دغه کار کوي دغه پښتنه کو چې نرخونه ولې پورته شوې دي اعظم خان اوس وایي ولې ګران شوې دي د روزي د وجې د کنا د معمول
السلام علیکم زه خو رټون لمخ کې دا خبره کومه چې رجی سګران شي نه دي اقر رټونه دي اقس 19 20 یا لس روپۍ کته یا لس روپۍ باندې خو مین وجه چې د پېټرول د پېټرول په وجه باندې د کرایني کرایني ګران شي دي سری او د پټو دا کم کش په 1500 روپے کار کو هغه په 1000 روپے کار کوي لکه دغه دغه د شینور غانی او سٹاک ما کو لکه در سبزیانو کې نری جمع شي جی
داخله به جره د فروټو یا د میوونو بای کارټو بودا بنالو بده روزه کې نو بده نرخونو بس پرې
نه نه بالکل نه پرې بس جی دا به دی اسی وي سٹاکونه نشته جی دی بای کارټو کې او جو سٹاکونه به خلک رو بس او ښه بشي الان کې پیداوارم کم دی سکالي په دې روزه کې دا کم سبزیان چین دا کمی کمی شروع راغلل لکه د مثال به تور بادرنګ چونو بادرنګ کم دی په دې روزه کې ټماټر کم دی د ټټي سیزن چې ورار وس په دسواد سیزن لګی دی سی د بلزي سیزن لګی سونه چې سبزی ډیره جو دونې نرخ سی وای سونه چې کمې جو دونې نرخ خوچتي دغه مسله ده جی
جی اوریدونکو تاسو خبره واوري دی د دې خلکو په منډای کې خبرې واورې دي په بازار کې غستور کوم واغسته واورې دي 13 ورځ چې دینو د ضلع سواتو اسسټنټ کمشنر یعنی اي ډي سي سہیل خان هغه چې دینو بیانیه جاری کړو چې مونږ په بازار کې چاپی وهل دي او 15 قصابان مونږ গ্রেফতার کړی دي او دا غي مونږ جرمانه کړی دي د غرنګ دوه وینا دا چې وخت په وخت ضلع انتظامیه د ګران پروشو یا ګران خرڅونکو په ضد کارروایي کوي خو بل خو اولس وایي چې ګرګرانی چې دینو ورته په تربله پورته کیږي او د عامو خلکو مشکلات چې دینو هغه سی واکیږي او د بایکاټ خبره دوی چیرې بایکاټ په خپل بایکاټ ته چې سره جیب کې پیسې نه نو هغه بس چې دینو میوي والی هغه بس چې دینو خپل بچوړه د ضرورت سامان ولي خپل سجونه کم کړی دي سره خپل قربان نیاز احمد خان ته د منګوري خار نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه باندې باندې معمول مطابق روانه وي د الله په امان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
او اوس هم درته د دې غړې په پای کې د دینی چارو خبرونه وړاندې کوو د روزې د ځانګړي لړۍ په نننې برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع سیړلې په دې لړکې با تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شي چې دوی د روزې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریزونه لري موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو محترم رور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روزي په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي لومبي خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام هغه د اسلام د سنت نه دی نو سره چې کور تزيد کور نه بیرون زی غاښونه کله زیړ شي او د کی و د کیږي خوب نه را پاسيږي حتی که د شپې په نیمای برخه کې را پاسيږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوړه خبره ده په دې مسأله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روزدار باید د روزې په دوران کې مسواک ونه کی ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لیرې نشي نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کړي. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالیوالي په وجه باندې راځي او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سر دی. نو که یو سړی مسواک وکړي او که ونه کړي نو که مسواک یو سړی ونه وایي هغه د خولې او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته د هغه حلق نه نه تیریږي د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي او که نه په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطاني وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطاني وسوسو نه پاکې وساتي او مونږ ته یې د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر مونږ تاسو ټول ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال ریډیو ده.